السلام علیکم قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو وری روان خبرونه چې زه محمد حدیث پردیسی د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه لمړی نیمایي د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه تازه انګړې شوې ده، او په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په زورګونو پاکستانیانو د هند پولیس ته څیرمه لارین وکړ، او په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړه چې خایي د اروپایي ټولنې نور غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکي هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل، او د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې ده چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. اکلیل حکیمی چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي په اړه نن د ولسي جرګې غونډې ته معلومات ورکول، وویل نړیوال به دغه مرستې د بروکسل په غونډه کې په رسمي ډول اعلان کړي. دای وای د اوس لپاره 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوی. هڅه هغه څه چې په رسمي ډول اعلانوي، هغه بل دې زیات یا کم یو، خو زموږ هیله دا ده چې له دې څخه زیات وي. د ښاغلي حکیمي په وینا فرانسا، جرمني، امریکا او فنلند هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې. د بروکسل غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي چې دا بیا هیوادونو او درسو نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل. د جمعې په ورځ د برهان الدین ربانی د 15 تلین په مراسمو کې یو شمیر کسانو د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه ورکړل. دا کار د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم وغندل سو. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن سلګونو مظاهرچیانو حمید کرزی ته د توهین په غبرګون کې د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي او 9 نورې ژوندي نیولي. د ارزګان امنیت قومندان ولی جان سرحدی نن ازادي رادیو ته وویل د عملیاتي رشپه د مرکز ترنکوټ اړوند د سرخچلی په سیمه کې شوې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان په ولایت کې فعال شوي دي چې وخت نا وخت د مرکز ترنکوټ په ګډون په یو شمیر دولتي تاسیساتو باندې وسلوالې حمله کوي. او د زابل سیمه چارواکي وایي چې د نوبهار ولسوالۍ په ودانۍ د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تمبولې ده. د دغه ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه حمله کې شاوخوا 160 وسلوالو طالبانو برخه درلوده چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې ورته مر ژوبله وختي ده. غلی سیال زیاتوي چې په 4 ساعته جګړه کې 4 وسلوال، یو سرتیری وژل سوي او یو لس وسلوال او یو سرتیری ټپیان دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی څخه واوري.
په زرګونو پاکستانیانو هغه کړکیچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پورته سوی د هیواد پالنې په شولو سره د هند پولې ته نږدې لاریون وکړ. اسلام آباد نوې ریلۍ په سیمه کې له نافذ سوي اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی. دغه لاریون چې په واګه شارګوټي کې د ورځې په پای کې د بیرغ د راکوزولو له مراسمو سره یو ځای ترسره سوی، په کشمیر کې چې دواړه هیوادونه د مالکیت ادعا کوي د شخړو اهمیت څرګندوي. په سیمه کې ټینګ سوی 14 کلن نازک اوربند په دې وروستیو کې په ځینو خونړیو شخړو سره چې دوړه لوري ملامتي پر یو او بل اچوي مات سوی دی. د پاکستان پاو د شامی پرس په یو بیان کې ویلي و چې هندي ځواکونو یو ور بیا لمسوونکي اقدامات کړي او د بیل سوي کرښه دیخوا پر چمب سیمې د توپونو او نورو وسلو ډزې کړي دي. د هند دفاع وزارت یو بیان بیا وویل چې هندي ځواکونو د پاکستاني قواو هغو ډزو ته ځواب ویلی چې په همدې ورځ یې د بیل سوي کرښې د هند تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر ایالت د اخنور پر سیمه کړې وې. هند او پاکستان په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی یې د کشمیر پر سر وې. په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنې کې رایه اچونه پیل کړې چې شایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د هغه کمپاین مشري کوي چې غواړي په اروپا کې د سوریې او نورو هیوادونو د کډوالو د میشتېدو مخه ونیول سي. د نن په بوداپست کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبرلانو ته وویل:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only one.
د وی موږ ویلو چې په دې کار کې مو اول ګام واخیست، خو له بده مرغه چې د کډوالو د بحران په تړاو په ټول پښتنې کې تر اوسه په اروپایي ټولنې کې موږ یوازې یو. زه به خوشاله سم که نور هیوادونه هم وګورم چې زموږ پر پل پل کښېږدي، خو بیا هم زه د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو نه بلکې د هنګري د رهبر په توګه ځینې مسؤلیتونه لرم. هنګری د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پر خپل پوله دوه موانع جوړ کړي دي. صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې هغه ونډه رد کړي چې له مخې هر اروپایي هیواد باید یو شمیر بهرني کډوال ومني. نظر پوښتنې څرګندوي چې رایه ورکوونکي شایي د صدر اعظم د پلان ملاتړ وکړي. د اسپانیا د جنوب په یو ساحلي ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه اویا کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه په ویلیز مالاګا ښارګوټي کې سوې او د 15 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د ویلیز مالاګا ښاروال وویل دغه چاودنه شایي د ګازو ډبې د لیک کېدو له کبله سوي وي. د ایل پیس ورځپاڼې د خبر له مخې د یوه رستوران د اشپز د دې کار ستاینه سوې چې په پخلنځي کې د اور لګېدو سره یې مېلمنو ته خبرداری ورکړ چې له رستوران څخه ووځي او د هغوی د سخت ټپي کېدو مخنیوی کړی دی. د اوکراین پوځ او روس پلوه بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې شاته سوي دي. تیره میاشت د دې سیمې د غیر نظامي کېدو پر سر موافقه سوې وه. د اوکراین د پوځ ویان والنتین شفچینکو پرون وویل دواړو لوریو خپل ځواکونه له زولوتي ښارګوټي 2 کیلومتره شاته کړي دي. دغه ښارګوټي په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد وو. شفچینکو زیاته کړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځینې غړي چې د اوکراین په دونبا سیمه کې ماموریت پر مخ بیایي د دغو ځواکونو شاتګ تایید کړی دی. په همدې حال کې د بلتون غوښتونکو یو استازی میخایل فلیمونینکو وویل اوس په هغو مورچو کې چې پخوا ګڼ سرتیری دیره وه د مینسک له موافقې سره سم یو سرتیری هم نسته. د اوکراین د حکومت استازی او مسکو پلوه بلتون غوښتونکي په سپتمبر میاشت کې په مینسک کې یوې موافقې ته رسېدلي چې له مخې دوی باید له زولوتي، ستانیڅا، لوهانسکا او د پیتروفسکي ښارګوټي له دونیسک سیمې څخه درنې وسلې او جنګیالي وباسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. له صالح محمد صالح او افغان صاحب څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه در واورول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام په 0.15 څپو باندې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د مالی وزیر وی تمه ده چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره تر 15 کلونو د کال د 3.5 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړي.
برای فعلا 3.5 میلیارد دلار امریکایی در سال تخمین میشه. انتظار مایی است که از این اندازه زیادتر باشه.
د افغانستان د ځوانانو چارو معینیت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیل کړي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاک د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه.
ځان ملامت بولم او د ملامتیانو اجازه نه راکوي. نه مې دې کارونه کړي دي. هغه توقع چې د خلکو واده غرانه ونه شو.
د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ولسی جرګی ته د بروکسل د ناسې پاړه د افغان حکومت د وروستیو آمادګیو پاړه توضیحات ورکړل. زموږ همکار اجمل تورمان دغه بهیر تعقیب کړی او دا مهال په سټډیو کې را سره دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله پردی صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسی جرګې نن فوق العاده غونډه درلوده او دغه فوق العاده استجابه غونډه ته د افغانستان د مالی، بهرنیو چارو او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران راغوښتي ول. په غونډه کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی د بروکسل د کنفرانس د تیاریو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی حکیمی وویل چې د بروکسل په غونډه کې چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس په پکې ګډون کوي، د اصلي غونډې تر څنګ د کنفرانس په څنډه کې ځینې نورې ناستې او لیدنې کتنې هم په پام کې دي. ښاغلی حکیمی وویل افغان حکومت تمه لري چې په مالی او سیاسي برخه کې د نړیوالو ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا اټکل کېږي چې نړیواله ټولنه د بروکسل په کنفرانس کې له افغان حکومت سره هر کال 3.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي، چې دا لړۍ به تر 5 کلونو پورې وي.
بر فعلا 3.5 میلیارد دلار امریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلان میکنن چیز از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی انتظار مایی است که از این اندازه زیادتر باشه.
دغه شان ښاغلی حکیمی وویل چې په دغه کانفرنس کې به له دوی هم د فساد په وړاندې د مبارزې، اصلاحاتو او انتخاباتو پرخه کې ژمنې واخیستل شي. دغه شان د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی هم له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو کډوالو د امکاناتو د برابرولو ژمنې وکړي. نوموړي وویل چې هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هېوادونو څخه تقریبا 6,500 کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم غونډې ته خبرې وکړې. وی ویل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنیدنې بهیر سره باید مرسته وشي او راستنیدونکو ته امکانات برابر شي. د نوموړي په وینا کې داسې ونه شي، امکان لري چې د بروکسل په کانفرنس کې مرستې هم هغه چې ژمنه کېږي هغه یو څه راکم شي.
ډېره مننه اجمل تورمانو چې ولسی جرګې ته نن د افغانستان د مالی وزیر، د بهرنیو چارو او د کډوالو چارو وزیرانو د توضیحاتو په اړه راپور درته درکو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وای د کډوالو بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره درې ورځنی پروګرام پیلوي. د یاد وزارت مسؤلین وای دغه پروګرام له لارې به د 33 ولایتونو د ځوانانو امیرینو ته د انساني قاچاق او قاچاقبرۍ په اړه معلومات ورکړي او له دې لارې به په ټول هیواد کې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو بهرنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د ځوانانو چارو مینیت سره په ګډې همکاري هڅې کوي چې ځوانانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره کړي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د هیواد د 33 ولایتونو د امیرینو له لارې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي دوی غواړي د بهرنیو چارو او مهاجرینو وزارت په ګډې همکارۍ د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي او ځوانانو ته په کور دننه د تعلیم او کار زمینه مساعده کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي ترسو په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي او هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته ستنېږي هغوی ته د کوچنیو پورونو په ورکړې سره د کار زمینه برابره کړي.
مونږ د اړونده وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاک د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې نږدې 250,000 افغانانو په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې ډیری ځوانان دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت معین احمد ولی حکومي ویل چې مهاجرتونه په نړیواله کچه په یو ناورین بدل شوی او دوی د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو کورنیو بنسټونو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په موخه خبرې کړي او غواړي چې افغان مهاجرین په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستنه شي.
امنیتی او د بیکاری ستونزو ته په کتو په هیواد کې د مهاجرتونو لړۍ د اندېښنې وړ ده. موږ هڅه کوو چې د نړیوالو او کورنۍ بنسټونو څخه د غیر قانوني مهاجرتونو په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې همکاري ترلاسه کړو.
د راپورونو پر بنسټ افغان ځوانان ډېرې د بیکارۍ له امله نورو هیوادونو ته د تګ لپاره زړخه کوي، چې په بهرنیو هیوادونو کې یې هم کم شمیر منل شوي او په کار بوخت دي، خو ډېری هغه یې هلته هم بې برخلیکه ژوند تېروي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې دننه ورته د کار زمینه برابره شي، په قاچاقي او ستونزمن ډول به بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې وسمهال د دې ولایت 50 سلنه خوانځي د وسلوالو طالبانو تریداري لاندې دي او هغوی په دې خوانځیو کې خپل تعلیمي نصاب پلي کوي. د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان یوازې له یو یا دوه مضمونونو سره مخالفت لري او نور پاتې مضمونونه په خوانځیو کې زده کوونکو ته تدریسیږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز په 50 سلنه خوانځیو کې وسلوال طالبان خپل تعلیمي نصاب پلي کوي. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې خپل تعلیمي نصاب پلي کوي او ان د ښوونځیو زده کوونکي خپلو لیکو ته جلب و جذبوي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستیال توریال کاکړ په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندوز 50 سلنه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. ښاغلی کاکړ زیاته کړه
تغیرات د صرف د شخصي سلیقو ده، هر چی مکمل د طالبانو په لاس کې دی. قلعه زال اوس نیمایي مکمل د طالبانو په لاس کې دی، نو خان آباد اکثر خري چې دی د طالبانو په لاس کې دی، دغه چې ټول ولسوالي اتیا فیصد د طالبانو په لاس کې دی. مارب بخش
د ولایتي شورا مرستیال زیاتوي چې د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي د شخصي روابطو پر اساس د ښوونځیو مدیران او ښوونکي پر دندو ګماري. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو بل غړی امرالدین ولی بیا وایي چې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو مدیران او ښوونکي په خپله خوښه پر دندو ګماري، خو معاشي دولت ورکوي او د کندوز سیمه ییزه اداره په دې اړه هیڅ کار کولی نه شي. خاغلی ولی په دې اړه داسې وویل:
50% از مکاتب تاسې کلتور مخالفین تا که مسلقه او به حساب رغبت از اونا نباشه اینا تعیین کردن.
د کندوز 50 سلنه ښوونځي د طالبانو په سیمو کې دي، په دې خاطر چې د کندوز ډېرې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او طالبان د ښوونځیو ښوونکي او مدیران په خپله خوښه مقرروي او کوم طرز العمل چې طالبان لري هغه په ښوونځیو کې او هم پر ښوونکو باندې پلي کوي. بلخوا د کندوز د پوهنې ریاست رئیس محمد رستم خان احمدی د ولایتي شورا دغه اداوې ردوي، خو دا مني چې په دې ولایت کې نامنویو او جګړو د پوهنې په برخه کې یو اندازه ستونزې را پیدا کړې دي. ښاغلی احمدی په خپلو خبرو کې داسې وویل:
کندوز ولایت یو کال رئیس دلته مشکلات امنیتي بې نهایت زیات دي، طبعا دا په ځوانانو باندې په ماشومانو باندې ناوړه اغېز لري. له دې امله یو دوه درې ورځې ماشومان مکتب ته حاضر نشول. الحمدلله زموږ مکتبونه ټول فیلن په ولسوالیو کې په اطرافو کې په خپل داخل نشار کې ټول له شاګردان حاضر دي وظیفې.
د پوهنې رئیس د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د کندوز په کچه یوازې شپږ ښوونځي د جګړو له کابله تړلي دي او نور ټول ښوونځي هم د دولت په سیمه کې او هم د طالبانو په سیمو کې د زده کوونکو پر مخ خلاص دي. د کندوز د پوهنې چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې نږدې 1500 ښوونځي موجود دي او په دې ښوونځیو کې څه باندې 300,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، چې له دې ډلې څخه څه باندې 120,000 نجونې جوړوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې تاسو ته ویل چې د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. همدا مهال له ننګرهار څخه زموږ خبریال محمود شینواری په ټلیفون په کرخه را سره ده او له ده څخه به وپوښتو چې شینواری صاحب سلام، او دا راته ووایه چې د ننګرهار والی څه وویل چې د استعفا اصلي دلیل یې څه و؟
ډېره زیاته مننه. که څه هم د ننګرهار والی په زغرده باندې روښانه نه کړله چې دغه اصلي لامل څه و چې دی په دې کارونو کې پاتې راغلی، د صرف دغه یادونه وکړله چې ننګرهار یو مهم ولایت دی. دې لپاره ډېر لازم دا و چې سهار دې راغلی وای خو د هغه کارونه چې لازم دي ولایت ته پاغې کې د پاتې راغله د هغه اصلاحات چې ارتیا دی را ودی ونتوانی د چې اصلاحات راولي یوازې دومره یادونه وکړه چې دته داسې والی شتون ته ارتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري دغه د ښکارې کې د لو د غونډې ګډونوالو هم د چې جاست نه واغې چې د په کار کې ځینې مداخله وي که څه هم د ښکارا نکړه خو او په دغه باندې فشار زیات چې د خپل کار نه پرې خدل شوی نو دوی ویل چې د په ځای چې ننګرهار ته کار وشي دا کار نشو کولای نو خپل ملامتي په ځان واچول او چې اندې لامل د استعفا ورکړي دا
شینواری صاحب نن غونډه هم و قومي مشران راغلي او لاغوي سره خبرې وکړي هغوی څه ویل په دې رابطه باندې
بالکل په دغه غونډه کې د ولایتي شورا ځینې غړي هم او قومي مخور هم یو مسله چې باید روښانه شي د ننګرهار باندې د سمحل استعفا ورکړي چې دوه نه وړاندې په ورسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استادو یا فریدون مومند هم دغه ولایتي شورا ځینې غړو او یو شمېر قومي مخور چې هم سره ودوي د والد په خلاف باندې غونډه کړې و یا په دې مدري مورز باندې بیا غوډه احتجاج په ډول باندې ولایتي شورا دروازې هم متول شوې دوی ته استعفا غوښتنه کوله هغه هم هغه څور نه نو چې په والی باندې مصادف کړی وي چې د څه وجه نه دغه موضوع ډیر وخت پورې ګونګه و او نن دغه د استعفا غونډه دایره شوله خو اوس نن یې غونډه کې چې کوم قومي مشران او مدني فعالان او علما او شورا او مېرمنې وي دوی ټول والی نه غوښتنه وکړي چې په دغه ډول استعفا باید والی ورنه کړي که چیرته د ده په وړاندې ستونزې باید هغه ستونزې په ګوته کړي هغه خلک مداخله کړي هغوی نومونه باید افشا کړي خو بیا هم والی هغه چا نومونه وانه اخیستل چې څه مداخلې وي ولې خلکو ترې نه غوښتنه وکړه چې دا باید کار ته ادامه ورکړي خو والی بیا هم په خپل استعفا باندې ټینګار وکړ او وویل چې دې ولایت ته داسې یو کس اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري یعنی د ځان کمزوري وښوده چې په دې ولایت کې هغه اصلاحات چې د نظر کې وچرای ولي رای نه وسله او په وړاندې ځینې خنډونه وو خو هغه کسان چې دته خنډ شوي دي د هغوی نومونه افشا نه کړل
شینواری صاحب د روسي پښتنې په توګه سلیم کندوزی دا ونه ویل چې د خپل استعفا په اړه له ولسمشر سره مشوره کړې دې موضوع ته اشاره ونه کړه
بالکل دا موضوع هم یاد کړ کله چې د غونډې برخوالو له والي څخه غوښتنه وکړه چې تاسو باید خپل کار ته ادامه ورکړئ نو والي دا یادونه وکړه چې دغه موضوع له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده او دغه پریکړه رسیدلې ده هغه ته هم قناعت ورکړی ده چې په دې ولایت کې پاتې کېدل هڅې ولسونو ته یو ډول د وخت ځای کول د واغ اصلاحات اړتیا وي دی نه توانېږي چې راولي نو دغه مسله روښانه کړله خو مهمه مسله دغه ده چې د ننګرهار خلک هم په دې تشویش کې دي دغسې کوم نوي والیان رالیږل کېږي او بیا استعفا ورکوي او هغه څه چې په ننګرهار کې ضرورت دی او دوی نشي ترسره کولی دا به یو ستونزه وي ځکه له دې وړاندې عطاالله الدین هم همدغسې مجبوره شوی چې هغه استعفا ورکړي خو هغه بیا په خپلو خبرو کې هغه ننګرهار کې مشکلات یادونه کړې وه چې په ننګرهار کې زوراکان زیات دي د زوراکانو مداخله زیاته ده ولې د والي صلاحیتونه کم دي او اکثره خلک همدغه فکر کوي چې په ننګرهار کې تر څو پورې چې د زورواکۍ نظام لري نشي دلته د هر رئیس شاته داسې یو کس ولاړ دی چې هغه یا پولیسي جرګه کې یا په مشرانو جرګه کې د هغه سپورټ سره دی نو دلته که والي چې اصلاحات راولي نو د مرکز ضربنې فشارونه زیات وي د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د زورواکۍ نظام باید ختم شي له هغې وروسته باید په دې باندې فکر وشي چې یو مناسب والي د سیمې ته راولېږي
بلې ډېره مننه شاه محمود شینواری و په ننګرهار کې زموږ خبریال چې د سلیم کندوزی د استعفا په اړه موږ ته معلومات راکول
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی
د کندهار او زابل ولایتونو سلګونو سیدونکو په دوه جلا جلا غونډو کې د استاد ربانی د پنځم تلین په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزی سپکاوی غندلای دی بلخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق د استاد ربانی د پنځم تلین په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې د یو شمیر سیاستوالو ویناو ته په عکس العمل کې ویلي چې جهادي مشران د خپل غله دغه هیواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري
لومړی په زابل کې د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو د مخکنی ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ غونډه وکړه او د استاد برهان الدین ربانی د مړینې د پنځم تلین په یاد غونډه کې حامد کرزی ته سوې سپکاوی وغانده د غونډې برخوالو امید کرزی د یو ملي مشر په توګه یاد کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د نورو د عبرت لپاره دې مشرانو ته توهین کوونکي اشخاص مجازات کړي.
داسې کم څوک راولاړ سوی پرون په دې جلسه کې یې د ده پر ضد شعار وکړی، دا د پر ضد شعار نه ده، دا د افغانستان پر ضد شعار ده. موږ د ټول اشرف غنی ډاکټر عبدالله څخه غواړو چې هغه کس چې ده ته سپکاوی کړی ده دا د محکمې ته راکش شي، دا د محکمې شي.
و شخصا هغه سړي ته چې زموږ در سابق رئیس صاحب جمهور یې توهین کړی ده او هغو کسانو ته چې په جلسهګاه کې یې تر پایه پورې ناسته ورسره کړې ده، هغه کلوړ ده او کټیټ ده. هغه ته د دې قوم په توسط باندې دا وایم چې نور ستاسو استخباراتي لکۍ نورې په پرې کېدو کې دي.
په عین وخت کې تر غرمې وروسته د کندهار سلګونو اوسېدونکو په ورته غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سپکاوی وغندئ او له دولت څخه د عاملینو د مجازات غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د رسنیو سره په تازه څرګندونو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي ته سوی سپکاوی غندلی. عبدالرازق د غراز دو صاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړو سوو مراسمو کې د یو شمیر سیاستوالو ویناو ته په عکس العمل کې ویلي چې جهادي مشران دي خپل غله د دغه هیواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي. د تیرې ورځې په غونډه کې جهادي مشر استاد سیاف له حکومت غوښتنه کړې وه چې یو شمیر مډالونه دي د مجاهدینو په نوم ونوموي، خو جنرال عبدالرازق وویل آیا دوی غواړي چې دولتي مډالونه دي د زرداد، قلمداد، توپان او نورو هغو په نومونو ونومول سي چې چا د جهاد په نوم جنایتونه کړي. د ده په خبره غازی امان الله خان، وزیر محمد اکبر خان، میر مسجدي خان او لسکونه نور ملي مشران باید د پنځو ورځو له نااهله کسانو سره برابر نسي.
نو موږ د سیاب صدا غوښتنه لرو یا د نورو د جهاد مشران چې دوی وزان ته وایي چې دوی د غازی امان الله خان، زرداد، توپان او یا کلم او دغه غلو سره برابرې، نو په دې ته مډال چې دی غواړي چې د مجاهدینو په نامه مډال ورکو، دا د زردادو کلم په نامه ورکو کې د توپانو دغه بل غله چې په کندوز کې ولاړ دغه غلو په نامه ورکو، داسې قومندانان او مجاهدینو دا د کرنل امام غړي دا غو شاګردان یې خېر ډېر ودل.
جنرال عبدالرازق دغه راز وویل چې د جهاد او مقاومت شعار ورکوونکي نس کولای چې د غلو په نوم مډالونه ونوموي او د هغو په نوم ورځې ونوموي.
د لوګر ولایت بزګران وایي چې سکالې د کرنیزو محصولاتو پیداوار ښه دی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. نجیب الله علي خیل تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم سکال په لوګر کې د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیازو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران بیا شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او بیې دومره ټیټې دي چې په کروندو شوی لګښت هم نه پوره کوي. د دوی په وینا تیر کال د پیازو یوه شپاړس منی بوجۍ په خواوشا 2000 افغانۍ خرڅېده، خو سږ یې بیه 1000 افغانۍ ته رالوېدلې ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د لوګر یو تن بزګر اعظم خان د پیازو د حاصلاتو په باب آزادۍ رادیو ته وایي:
او پیاز نور کله به په یو نیم سل خرڅېدل، په یو سل ډیرس 200 او سه کال په 500 روپۍ څلوېښت روپۍ مانیم څوک نه اخلي. ټاپ ولاړ دي، مصرفونه په اوسو خلکو مصرفونه نه شي پرته کولای، غریب خلک یو. یارې د مو کلي کې ځوان چې نه یم 60000 اجره به مځکه وي، خلک یې څوک مالو ته ورکوي څوک خصاص.
د لوګر د کرنې او مالداری ریاست په حواله سکال د بزګرانو لخوا د دغه ولایت په زرګونو هکتار از مکو باندې پیاز کرل شوی او دا چې تر ډیره نباتي ناروغي نه دی پیدا کړي او بزګرانو هم پر ډیره خوري کړي ده، پیداوار د نورو کلونو په پرتله ډیر دی. میراخان افغان چې په لوګر کې د فعال ځوانانو د بنسټ غړی دی وایي چې په خوا به پاکستان ته کچالو، پیاز، بانجان او شنه سبزي همدارنګه میوې صادرې دي، خو سکال دې کبله چې د پاکستان لارې بندې دي نو نه صادرېږي او نه د ساتلو لپاره سړی خونی موجود دي.
تنه دا چې دوی سرخنۍ جوړ کړي، موږ د کچالو لپاره، پیاز لپاره درګر د پاکستان ته باریږي او لارې چې بند شوي ټول خوسا شو دلته چاینا او پاکستان ته او مخکې ټول پاکستان ته. نه باید خپل وطن کې د سرخنۍ جوړ شي دلته لوګر کې چې دینه به ټول افغانستان خلاص.
د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وحید الله عبدالرحیم زی د کرنیز پیداوار د ساتنې لپاره وړاندیز کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې سړی خونی جوړی کی.
تاسو وګورئ چې په بازار کې درې منه څلور منه خلته په 160 روپۍ باندې افغاني باندې او 140 افغاني باندې ورکې، یعنی من 140 هم ناراضي داس یو ځای هم نشته چې موږ دا چیرې سٹور کو یا ذخیره کو چې آینده کې راووسو.
د لوګر د کرنې رئیس محمد الدین مومند وای کرنیز پیداوار ته بازار موندنه د هیواد په کچه وستون زده. د زیاتوي کچیر بزګرانو سره کار وشي او د حاصلاتو وخت ته تغییر ورکړي دا هم په بازار خاغس پریواسي.
قدر من اوریدونکو په بخنه سره د وخت کمخ لاملمو د غراپور قطع کړ. رحمت الله افغان راغلی او لند خبرونه به در وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزیر وای چې مرستکونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل. د زابل سیمه چارواکي وای چې د نوبهار ولسوالۍ په ودانۍ د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله په شا تمبولې. د ورزګان امنیتي چارواکي وای چې د افغان او بهرنۍ ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وای د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور نیول شوي دي. په زرګونو پاکستانیانو هغه کړکېچته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د هیواد پالنې په ښودلو سره د هند پولې ته نږدې لاریون وکړ. د هسپانیا د جنوب یو ساحلي ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه اویا کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین پوځ او روس پلوه بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې شاته شوي دي.
له رحمت الله افغان مننه چې لنډ خبرونه یې در وړاندې کړل. اقتصادي خبرونه مرضی احمدزی وړاندې کوي او تر هغې وروسته به د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه ساپۍ درته وړاندې کړي او په دغه پروګرام کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په اړه درته بحث لري.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د 1.95 مالی کال له پیل راهیسې تر اوسه 1.14 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل چې سکل د ملي عواید وضعیت ډیر ښه دی او د تیر کال په پرتله 2.3% زیاتوالی ښیي.
د 1.14 د مالی کال شپږ میاشتې د روان کال د مالی کال د شپږو میاشتو سره مقایسه کړو بیا زموږ سږ کال د عوایدو وضعیت 2.3% د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي.
نوموړی وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سکل په افغانستان کې د عوایدو کچه 1.2 میلیارد افغانۍ هدف تعین کړی و چې دغه هدف تر قوس میاشتې پورې پوره کیږي. ښاغلی رحیم زی د عوایدو د زیاتوالي علت په عایداتي سرچینو کې اصلاحات او له فساد سره مبارزه یادوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د ګین خصوصي شرکت ترمنځ نن د خوراکي توکو د غني کولو په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته په افغانستان کې ټول وارد شوي او تولید شوي خوراکي توکي لکه وړه غوړي او مالګې ته لومړی منرالونه او ویټامینونه ورزیاتیږي او بیا خرڅیږي. دغه تفاهم لیک د 120 میلیونو ډالرو په ارزښت نن لاسلیک شو. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 9.5 کیلو پاکستاني وړه 1270 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1050 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیتر پټرول تیل په 3.5 او یو لیتر ډیزل تیل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازار د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می اومنه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو ز نجیه سپای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پای را سره ملتیا وکړی. په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملما دی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ساسی پختنې ځوابوي. خبرونه ځنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته لمړی ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې خرغ لاس ویل. ډیر مننه کوم تاسو اوریدونکو هم د تل پسیر خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیره دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیره دی. اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ځواب کړو راځو د همدغه ناروغي په اړه چمتو شوی راپور ته. دغه راپور به واورو له هغې وروسته به د خبرونې پاتې برخې ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي متخصصین د ډیابیټ یا شکرې د ناروغۍ له پراخېدو اندېښمن دي او وایي چې د افغانستان په ګډون د ناروغۍ په نړۍ کې هم د پراختیا په حال کې ده. د ژوندانو په بڼه کې بدلون، د خارونو چټکه پراختیا او ارزان بیه پروسس یا چمتو شوي خواړه په زیاتېدونکي شمیر کې خلک د شکرې د دویم ډول له خطر سره مخامخوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال بل وایشه په دې ورستیو کې د شکرې دویم ډول ناروغي مخ په پرخېدو ده. خغلی اقبال له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
دویم ډول ډیابټ کې چې تاسو منګو تاسو فکر وکړو د ټول څخه عمده سبب او عامل چې ده هغه چاغواله نه. چاغواله نن سبا کوګورو په ټولنه کې حتی په افغانستان کې چې په نړۍ کې د ټول څخه لوی ګواښ او خطر موجود دی چې په چاغواله غټې لتون خپل د فزیکی کارونو نه کول دي او د ډیر خوراک دی. مثلا موږ تاسو د اقتصاد په کې ډیر زیات رول لري. هر څومره چې اقتصاد لوړیږي په هماغه اندازه باندې خلک ښه خواړه خوري. ولې د فزیکي کارونو نه کول دې ته زمینه مساعد دی چې دویم ډول شکر رامنځته شي. دویم ډول شکر رامنځته کېدو کې وایي چې کله وزن زیات شي د همدغه انسولین جوهر په مقابل کې اکثرا مقاومت رامنځته کیږي. کله چې مقاومت رامنځته شي نو د انسولین جوهر نه فرازيږي تر څو پورې په وینه کې د ګلوکوز سبب په اساسي ډول او په اسانۍ سره وینې ته ورسې او په مصرف باندې ورسېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ورسېو شمیرو له مخې په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغیو له امله هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 3.5% یې د شکر ناروغیو له امله دي. خو دا چې د شکرې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې څه دي بیا هم خغل اقبال په دې اړه وویل
څو نقطې باید په نظر کې ونیسي چې اولین کار دا باید وشي چې باید وزن کم کړي او د دې سره سره باید مناسب ورزش د ډاکټر د هدایت لاندې باید وشي. په زمن کې هغه خواړه چې په هغه کې خواږه موجود وي سبزیجات او میوجات څخه ډېر استفاده وشي. خصوصا هغه میوجات چې هغه ډېر خواږه نه وي تر څو پورې د دوی د شکر سبیا لوړ نه شي. او مهمه خبره ور سره دا ده چې په هفته کې باید حداقل یو ځل خپل وینه ماینه کې چې د شکر اندازې په نورمال حالت کې ساتل شوې ده لوړه ده کېټه نه.
د پداسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخميني راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د مړینو وم علت د شکرې ناروغي وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د دغه خطرناکې ناروغي د مخنیوي لپاره یو لړ ځنګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
روختیا د ژوند شتمنی
دوستانو به هم تاسو ته خرغلاستویم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري راپور مو اوریده د شکرې ناروغي په اړه راپور چمتو شوی وو. رازو خبرونه ته په خبرونه کې به هم یادونه کوو چې په نننی پروګرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغي د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمه دی او د اړوند ناروغي په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم ټلیفون وکړئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. همدارنګه یادونه کوو چې د خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري هم خبريږي. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري موږ سره شریکې. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. د مو د سټډیو د فیسبوک شمیرې پته ده. تاسو کولای شئ چې په همدغه پته باندې خپل پوښتنې موږ ته واستوئ. ډاکټر صاحب محمدی رازو دې ته چې ډیابیټ یا شکر اساس له نظره څه ډول یو ناروغي ده او په څو ډولونو باندې ویشل کیږي که په مفصل ډول موږ ته د ډیابیټ په اړه معلومات راکړئ.
ډیره مننه. البته دیابت یو استقلابی ناروغی ده، یعنی په دې ناروغی کې د شکر سویه په دوامدار توګه لوړیږي او لوړ پاتې کیږي، او دا ناروغی د دې سبب کیږي چې د ځینې استقلابی مواد لکه پروتین، شحم، کاربوهایدرات په مصرف باندې تشوش را منځته کیږي، او د دې اصلي علت دا دی چې د انسولین چې د خود پانکراس نه افرازیږي، د دې یا په افراز کې څه مشکل پیدا کیږي یا د افراز کې څه مشکل نشته ده، امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت تولید شي، یا امکان لري چې دواړه علت موجودی، هم په افراز او هم په د دې په مقابل کې یو انتیبادی تولید شي او د دې ناروغي سبب کیږي، یعنی انسولین په وجود کې سویه ټیټیږي او په نتیجه کې د قند یا ګلوکوز سویه لوړیږي. البته په مشخصه توګه دا دوه نوع دي، البته یو نوع اول یا لومړی ټایپ دی، یو دوهم. البته د دې ناروغي تقریبا په ټایپ یک یو کې، یعنی هغه کسان چې ځوان دي، سن د 40 کلن ټیټ دي، دا کسان اخته کوي، او د دې په 90% علت اوتو ایمیون دي، یعنی د دې انسولین په مقابل کې انتیبادی تولیدیږي او سبب د دې کېږي چې دا انسولین تخریب شي، او یا د دې انتیبادی د دې سبب شي چې هغه وجرات چې انسولین تولیدوي هغه له منځه لاړ شي، او په 90% واقعاتو کې د دې اصلا علت په مطلق توګه نامعلوم دي، او ځینو نور فاکتورو د دې ناروغي په منصراتلو کې مهم رول لري. یو جنیټیکی فاکتوری نه دي، یعنی هغه کسان چې مور په دې دیابت ناروغي باندې اخته دي 3% چانس لري، او هغه کسان چې پلار په دیابت ناروغي یا شکر ناروغي مصاب دي 6% د دې ناروغي چانس لري.
ډیر مننه عبدالحیات خاکسر را سره په لیکه کې د مهرباني وکړئ خاکسر صاحب محترم، ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
وعلیکم السلام خوجان، تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته ما یو لنډه پوښتنه مو لیکه ډاکټر صاحب، د پوښتنه جواب را ترکه چې دا ناروغي شکر لملنۍ نشي نشانه، یعنی څه باندې یو سره پوښتنه یعنی لږ چې ما کې دا مرز نه وي پیدا سره کا لنډه لملنۍ نشي راته وي.
اتمن ډاکټر صاحب معلومات درکې په دې برخه کې ډاکټر صاحب مېرمن.
البته مخکې ما تاسو ته وویل چې دا مهمه دوه ټایپ لري، یا دوه نوع دي. اول نوع هغه کسان مسببوي چې سن د 40 کلنۍ نه ټیټ دي، په دې کسانو کې یعنی اکثرا هغه کسان چې سن د لاس ناتر دیارلس کلنۍ سن لري، په دغه اشخاصو کې دا ناروغي ډیر معمول دي، او په ځوانانو کې یا هغه کسان چې په دې ټایپ یک باندې مصاب دي، هغه اراض و علائم چې ډیر دوی ته وصفی دي، یو زیات ډوډۍ خوري، ډیر تګه کیږي، وزن کمیږي بدون د کوم علت نه، او بل د شپې لخوا دوی نشي کولای چې خپل ادرار کنټرول کړي، او بل دا کسان ډیر حساس ضعیفي او بهالي کوي. دا د دې ناروغي لمړنی اراض او علائم دي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري توخي صاحب له زابل نه بلی کې دي، مهرباني وکړئ توخي صاحب.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
نو ډاکټر صاحب، زه خایم د پښتنه د دیابت یا د شکرې ناروغي دا اول په ځوانانو کې پیښیږي او بل کله کله دا د اندام یا د عضو د پرې کېدو سبب ګرځي، آیا که دا اندام پړی نه کې پرې یو مشکل کنه ځینې جوړ؟
البته ستاسو په خدمت کې باید عرض وکم، کله چې دا ناروغي یعنی شکر سویه په متوازن او متواتر ډول کنترول لاندې نش لاندې د کنترول لاندې را نشي، دا ناروغي خپل د یو تعداد اختلاطاتو سبب ګرځي. مثلا دا ناروغي په پخې کې په رګو کې د اتروسکلروسس یا د دې سبب کیږي چې د دې اویو یا رګونه قطر کمیږي، وینه سم نه رسیږي، او کله چې وینه سم نه رسیږي عصبی سیستم یا محیطی سیستم هم په دې ناروغي کې مشکلات پیدا کوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې سړی په خپل حیثیت باندې سم نه پیږي، کله چې په خونه د بوټان وغورځیږي حتی نه پیږي، او د دې سبب کیږي چې دلته میکروبونه انتانات مداخله وکړي او بالاخره په زخم تبدیل شي، او په نتیجه کې امکان لري چې د دې سبب وشي چې ساحه وینه ونه رسیږي او د عضو د قطع کیدو باعث ګرځي.
بله عزت الله خان لسپین بولدک نه پلیکه کده مهرباني وکای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
از نه پښتنه دا ډاکټر صاحب سره چې دلته زما ورور دی، دی هر څه کوي، خوراک کوي، شک کوي، جوړ دی، روغ دی، بس دا په ځین کې ورګزیدل وي زما معده خرابه ده، زما معده خرابه ده، اوس دا تاسو سوال دی د ټلیفون د لارې ته جواب را
ډیره مهرباني. البته تاسو مونږ ته وایئ چې د تا ورور اول څو کلنه دي، دا اول ټایپ ناروغي باندې مصاب دي یا په دوهم؟ په هر صورت دا شکر ناروغي په اتونوم سیستم یا سیستم خودکار چې ورته وایي، هغه اعصاب چې زمونږ او تاسو تابع نه دي په خپله کار کوي، اثر شکر په هغه اعصاب باندې بد تاثیر کوي، او دا اعصاب دا روده او اما تصیبهی، یعنی اما او میده ده اصاب ده قمنده لانده دید، او دا اصاب ده شکر لواجه نه متاثریگی، او کلا کلا دا سی پیخیگی چه ناروخ چه دا اصاب مشکلات را منسه که کلا ده اما و حرکت زیادیگی او کلا کمیگی. منگ او تصیبینه چه پا شکر ناروغانو که کلا قبضیت را منسکیگی هوا تا کلا حسالات.
بله روختیا در جوان شتمنی پروگرام او رای فرهاد لنگرهر نامی ربانی و که فرهاد خان استازی پختن او رو
همکاران که سلامونه ساکی سیب دادی شکر ناروغی مکمل او رکده شی کنان که تادایی لری او بلا پا دا گلو کپیج گلوی چی دی دا وزن کمی هر یو انسان ته دا سی دی دا وزن ډیروالی دی پاره ډیر مننه دا.
البته ستاسو په جواب کې ویلای شم چې هغه کسان چې وزن زیات دی اوس تحقیقات پده شوه ده چه ده دوی پا دوین جریان یا غده پانقران سم انسولین تولیدوی، همه اغا وجرات یا انساج پا وجود کدی ده دوی پا مقابل که حساسیت نورکوی یا پده مانا چه سنسیتیویتی للاسه ورکده ده، پده صورت چه وزنی کم شی باعث دیده که چه شکر مکمل منزلار شی. یو خبره او د میتفورمین په برخه که دا استقلاب محیطی زیاده دا د زیگر گلایکوژن دده باعث که چه محیطی د گلوکوز آپتک یا مصارف زیادوی او د وزن د بایلل سبب کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغي د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره نن ورځ په خبرونه کې ملمدای رزو بل اوریدون کې ته عبدالستار اخونزاده له بادغیس نه مهرباني وکړي. اخونزاده صاحب
سلام علیکم.
خو زه سلام علیکم ډاکټر. سلام علیکم. 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 سلام
سمه دا استاد څنګه غوړو خپل پوښتنه مطرح کړه بالکل استاد غا غرازي مهرباني وکړئ په لن ډول کار خپل پوښتنه مطرح کړئ مننه کو د دوی لیکه هم ډیره خراب وا خو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه به مخیسې یو دوی ویل چې د کوم نارو کوم کسان چې په دې ناروغي اخته کیږي له کوم خوړو نه باید استفاده وکي او آیا داس خلک هم شته چې غوي د ژوند تر پایه پورې په دغه ناروغي نه اخته کیږي
البته په دې ناروغانو باندې مطلق پرهیز دا یو غلط خبره دی البته د دې ناروغانو د تغذیه په قسمت کې باید دوی یو متوازن غذا واخلي یعنی متوازن معنی دا ده چې هغه غذا باید کاربوهیدرات هم او پروتین ولري یعنی په یو مناسب فیصدی باید دا ناروغان غذا واخلي او بل مهم خبره دا ده چې دوی باید سبزیجاتونه مثلا کرم کاوو بادرنگ زردک او نورو نباید زیاد استفاده وکی هاو حق غذاگانو چه د دوی د شکر د لوروالو سبب گرزی باید دوی جلوگری وکی
بله بله اوریدون که تزو میربانی وکی روختیا د جوان شتمنی پروگرام آوری
بله صافی خور تا تا او ډاکټر صاحب سلامونه تقدیمو
علیکم سلام مهرباني
زه خو د ډاکټر صاحب نه یو دا خواهش کوم چې دغه وزیر اکبر خان په شبخانه کې دغه کټ پای ډاکټرانو او دغه نرسانو دغه پیادهګان خره د مریضانو سره نه کې یو خو باید ته متوجه شي او په بل معنا یو سوال مې دا ده چې دغه شکر ناروغي چې دغه شحمي خوراکونه مواره دا خواږه خوراکونه موږ نو شامل خوراکونه هم تاثیر کوي دا اغل وړي دا فشار وړي او کڅنګه
ډیره مهرباني البته اساسي ټکی د شکر ناروغي دا ده چې اصلا ناروغ باید یو مناسب کالوري واخلي مونږ په دې خاطر ناروغانو ته د شهم نه پرهیز کوو چې یو ګرام شهم نه کالوری انرژی تولیدی مثلا که یو سری غوخه چه شهمی وی کنه اخری 100 گرام تقریبا 900 گرام انرژی تولیدی 100 گرام بیا نور شیان مثلا وچه دودای ترکاری نور غذاگان چه اخری دا د 3000 کالوری نه هم پورتکیگی او دا د ده باعث گرزی چه بیا هم انرژی پا وجود که پا شهم بانده تبدیلیگی او دا ده فشار او ده شکر ده جگوالو سبب گریزی
بله بله اوریدون که تزو میربانی او که روختی ها ده جوان شتمنی پروگرام آوری
منه میشه رحمت دوست لولا سخه انرژی خورتا تا و دکتر سبت سلامون اوڑانج کاما
علیکم سلام میربانی او که
مننه دغه لامل لن خو به زیات داسې چې سره کم خوړو څخه موږ باید دغه وکړو مخنیوي باید دغه مرز یا دغه اول دوم ګروپ دغه شکر مریضي څخه موږ باید سره کم مخنیوي وکړو پر دغه باندې غیلان جواب راکړي ډیر مننه به
مهرباني البته د دې ناروغي پریونشن یا وقایه لپاره هر سری باید سبایی پا هفته که 15 ورزه منظم 30 دقیقه لپاره سپورت اوکی تر هغه وقت پوری چه ده وزن کم شی دا خپل د وزن بایلل او نورمال کېدل د شکر د مخنیوي لپاره ډیر مؤثر دي. او بل غذاګان، هغه غذاګان چې ډیر کالوري لري، مثلا شحمیات نه اجتناب وکړي، او هغه ناروغان چې مثلا فشار لوړ دي باید فشار زر تر زر پورې کنټرول شي، او هغه کسان چې سګرټ څکي یا الکول دوی باید په جدي توګه قطع شي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکو له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ساتي غاګور مهرباني وکړئ.
نو بهر همت خبر کوم ساتي خور له خوست ما زه تقریبا د اتدر شو تلويختو کالو په اومنس کې عمر لرم. له بدن نه چنګ يم نه یعنی لغړ يم داسې پند نه يم. او مشکل مې دا ده چې یو په ټول کال کې ما خوږو ته زړه نه کیږي او خواږه خورم نه. او دویم دا ده چې څومره تریخ شین چای وي دا ماته ډېر خوند راکوي او د اوبو سره بالکل مینه نه لرم. وزن مې روزانه روزانه کمیږي او په مخ نه ځم. او په اعصابو مې هغه څه فشار تروت وي نه پوهېږم. تر اوسه مې کوم ډاکټر ته مراجعه نه ده کړې. ستا د شکه وو چې ورزیدل یم.
خا همت صاحب لتا سي ډیره مننه د رادیو د لاله خبرونه ووري. اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته تاسو ماتول چې تاسو تر اوسه پوري شکر چکړې کنه پای په شکر ناروغي باندې مصاب کنه دا مشخص نشو.
بلې په وخت سره چې دا وی اړي ک پرېښ ول موږ سره نو کومه پاتې مشورې غوي ته ورکې بیا به نور خبرونه کې برخه واخلي.
البته کدو تاسو وزن کمیږي په اول قدم کې باید تاسو یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ چې شکر د معاینه شي چې شکر آیا نورمال دي که غیر نورمال دي، که مثلا لوړ وي او په شکر باندې مصابه تداوی شروع شي، او که نور علت ولري مثلا نور امراض کولای شي چې د وزن د بایلل سبب وګرځي، مثلا د جاغور مشکل، مثلا توبرکلوز ناروغي او یا نور یو تعداد امراض د وزن د بایلل سبب ګرځي. خوال تاسو په اول قدم کې یو ځل شکر چکه چې معلوم شي چې شکر ناروغي باندې مصابه او یا خیر.
بلې د خبرونه هم ورستۍ برخه ده. ډاکټر صاحب رازو په دې برخه کې البته د لومړۍ نیمایي ورستۍ برخه ده، دویمه برخه به بیا هم دوام وکړي. ډاکټر صاحب محمدي یو شمېر اوریدونکو هم پوښتنه وکړه چې د شکر ډولونه څه دي، په څو ډولونه دي. د نخو نخانو په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، بیا به د خبرونه په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو.
مهرباني. البته شکر په دوه توګه دي، اول ټایپ 1 او دوهم ټایپ 2. مخکې هم ما وویل که هغه کسان چې عمر د څلوېښت کلن نه پورته دي دوی په دوهم ټایپ ناروغي باندې مصاب دي، او هغه کسان چې عمر د دې رنج نه ټیټ دي دوی په ټایپ 1 کې مصاب دي. البته د ټایپ 1 یا اول او دوهم ټایپ فرق دادی چې هغه کسان چې ځوان ناروغي لري یا په ټایپ 1 باندې مصاب دي دوی د خپل همرار حیات لپاره خارجي انسولین ته ضرورت لري او باید دوی انسولین واخلي، او هغه کسان چې ټایپ 2 دي، ټایپ 2 دي او عمر د څلوېښت کلنې نه پورته دي دوی انسولین کولای شي چې هغه مواد مثلا پروتین و شام و کاربوهایدرات دا په یو اندازه په مصرف ورسوي. البته د دوه ناروغانو ټایپ 1 او ټایپ 2 علت په ټایپ 1 کې ما مخکې هم وویل چې په 90% اوتو ایمیون مسله دي، یعنی د پانقراس د حجراتو په مقابل کې دا تولیدیږي او دا حجرات له منځه وړي، او ټایپ 1 هغه وخت پیدا کیږي یا رامنځته کیږي چې 90% دا حجرات له منځه لاړ شي. او دا ناروغان مجبور دي چې انسولین خارجي واخلي او که وانخلي دوی لمنځه زي او ټایپ 2 خوشبختانه انسولین په وجود کې یو څه مقدار تولیدیږي او دغه کسان باید یو تعداد دواګانې او فعالیت فیزیکی وکړي تر څو چې دا انسولین د دوی په وجود کې تولیدیږي. دا انسولین کولای شي چې دا مواد په مصرف ورسیږي، مثلا کاربوهایدرات او شام او پروتین، او په 10% واقعاتو کې د دې علت